په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سر ټکی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وايي پکار دي چې پاکستان کې د پښتنو د وجنو خلاف پښتانه سیاستوال په ګډه غږ پورته کړي. افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې د داعش د دریدیشو وسلوالو د وجلو ادعا کوي او د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي ځواک په ملاتړ د هیواد په حلب ښار د ترهګرو حمله په شا تمبولې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړی محمود خان اچکزی وایي د پښتنو سیاسي مشروالۍ ته پکار دي چې د پښتنو د وجنو خلاف متفقه غږ پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کوټه کې د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو د سلويختۍ منځلو په یو غونډه کې وکړي. محمود خان په دغه موقع ویل د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي امیر سراج الحق او د قومي وطن پارټۍ په مشر آفتاب خان شیرپاوی بیا بیا غږ کړی چې په وطن کې د لګېدلي اور د مخنیوي لپاره یو موټی شي. ښاغلی اچکزی ویل په پاکستان کې به امن حل راځي چې نه په بل هیواد کې لاسوهنه کوي او نه په دې هیواد کې د نورو ملکونو لاسوهنه پرېږدي. د کوټې په سیول هسپتال کې د تیرې میاشتې په 8 نیټه ځانمرګ برید کې دا ویاو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره وکیلان وو. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته اوخت کډوال وای د پاکستان حکومت یوازې هغه کډوالو ته د بیرته ستنېدلو اجازه ورکوي چې په پیښور او یا بنو کې شناختی اسناد ترلاسه کړي دي. د دې په نتیجه کې دغلته میشت ګڼ شمېر کډوال د مشکلاتو سره مخ دي. په خوست کې دغه کډوالو یو مشر مولوي خاندراز داول 13 ورځ مشال لیډیو ته ویل
دلیار غټ اسمن زده مشته سمرا علی زیل یار دو شیر نو یار دو زوز میدون یار دو دا پاکستان حکومت بند کړی دی. شمالي وزیرستان خلق اې دغه نه بلیک جوړ شو د دانه پرې دی چې سه پر جان او مال او عزت محفوظ نوي دمر پر د خلک په خیس کې مشتي دا غتلای نشي.
بلخوا د پاکستان حکومت ویلي اول به خوستا د تللی وزیرستاني کډوالو رجستریشن کوي او بیا به یې خپل سیمو کې د بحالولو تنظیمات کوي. تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د سود خلاف یو قانون منزور کړی چې په دې صوبا کې په شخصي بنیاد سودی کاروبار جرم ګرځول شوی دی. د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې نه پاس مشال ریډیو ته دغه جرم د سزا په اړه وویل.
لس کاله کېد دی او 10,00,000 روپۍ چې نو جرمانه ده او جائیداد کړه کول او دې کې نورم کو امندمنټ موږ دا کوو او چونکې دا ډوم به بل پاس شو نو موږ امپلیمنټیشن دغه ته وړو او زه به دې کې انشاءالله لس ورځو کې دنه میټینګ کوم او دې کې ای جی پی سي پارلمنټ ټرسټ دی او پولیس هم دې کې پوره کمیټډ دی.
اسد قیصر زیاته کړه چې کومو خلکو په شخصي بنیاد د چانه په سود پور اخیستی وي د دې قانون تر مخه به اوس د هغې سود نه ورکوي او دې لړکې که څوک مشکل ولري نو عدالت ته رجوع کولی شي. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې 33 تنه وجلې دي. د دې ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی نن مشال لیډیو ته ویل افغان ځواکونو بیګاش په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش په مرکزونو کامیاب هوایي بریدونه کړی دي. نو موړي زیاته کړه چې په دغه بریدونو کې عامو خلکو ته زیان نه دی رسیدلې. داعش وسلوالو تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند په کاندید ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د مسلمانانو خلاف په ویناوو اسلامي ترهګرو ډلو ته ګټه رسوي. د نوموړي دا څرګندونې د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل د نیوکو د هغه وروستۍ لړۍ برخه ده چې په نیویارک کې د چاودنې په تړاو د یو افغان نژاد امریکایي تن د نیولو نه پس شروع شوه. د نیویارک پولیس وایي 28 کلن احمد خان رحمی په نیوجرسي ریاست کې د ډزو د تبادلې نه پس په جوبل حالت کې نیول شوی دی. په دې نښته کې دوه پولیس والا هم جوبل شوي دي. احمد خان رحمی په افغانستان کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی دی. پولیس چارواکي وایي د نیویارک ښار په منهټن سیمه کې د خالي د شپې په چاودنه کې 29 کسان جوبل شوي وو. ډونالډ ټرمپ احمد خان رحمی ته په حراست کې د طبي مرستې او د وکیل سهولت ورکول مخالفت کړی دی. بلخوا هیلری کلینټن یوې خبري غونډې ته ویلي ټرمپ دا ډول پیښې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. روس وایي د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي ځواک په ملاتړ د دې هیواد په لوی ښار حلب د مبینه ترهګرو حمله په شا تمبولې ده. د روس د دفاع وزارت وویل نن سهار په الشقیف سیمه کې د جګړې پر مهال سلویخ برید کوونکي وژل شوي دي. یاد وزارت وایي په دې جګړه کې د وسلوالو یو شمېر ګاډي هم تباه کړی شوي دي. تېره ورځ د شام پوځ د ډز بندۍ د هغه تړون د ختمولو اعلان وکړ چې د یوې هفتې راهیسې شروع شوی او د روس او امریکا په منځګړتوب رامنځته شوی وه. د روس پوځ وایي دا بے معنی ده چې د شام پوځ به د باغیانو د بریدونو باوجود د ډزبندۍ په تړون یو اړخیز عمل کوي. په عین حال کې امریکا په شام کې په هغه برید د غوسې څرګندونه کړې چې حلب ښار ته په انساني مرستو رسوونکو شامي فعالینو ترسره شوی او پکې 12 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو هم د دغه هوایي برید تصدیق کړی دی، خو دا نه ده معلومه چې دغه کوم هیواد هوایي جنگي جازونو کړی دي. تیره ورځ په نیویارک کې د کډوالو مهاجرینو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه شروع شوه. د دویمې نړیوالې جګړې نه پس په نړۍ کې دا مهال تر بل هر وخت ډیر کډوال شوي او یا په هجرت مجبور شوي دي. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو په دغه سرمشریزه کې به د 193 غړي هیوادونو مشران په دې سلا شي چې څه ډول د کډوالو مهاجرینو د انساني حقونو د تحفظ لپاره همکاري وکړي. خو د انساني حقونو ډلو لا لوړاندې دغه ممکنه سند رد کړی، ویل یې دي چې دا د دې متاثرینو د مشکلاتو د حل لپاره کافي نه دی. دا مهال په نړۍ کې څه باندې 15 میلیونه خلک د شخړو د انساني حقونو د نشتوالي او یا غربت له وجې د تېښتې په حال کې دی. په دوی کې له نیمې نه زیاتو ته د پاکستان په شمول اتو هیوادونو پناه ورکړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زموږ خبریال احمدالله د کرنسیو بیې او موسم حال اوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخیستل کیږي او 115 روپۍ دیش پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ اتیا پیسې او 114 روپۍ شل پیسې. یو پاوند 115 روپۍ دیش پیسې او 116 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ اتیا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 294 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 292 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي پرون په کوټه کې د خپل ګوند یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت پر اختیار وغواړي دی او د پښتنو له نورو سیاسي مشرانو سره په ګډه په افغانستان کې روغه جوړه راوستل شي. دا عوامي نیشنل ګوند صوبائی مشر د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی بیا هم پرون په سوات کې ریاد ګوند یوې غونډې ته په وینا کې تحریک انصاف پر مشر عمران خان نیوکې کړي چې وای د پښتنو ستونزې هېرې کړي دي.
د پنجاب سیاست د نن د پښتنو له وینې نه زیاتې هم ووټ پښتنو ورکو او نن د هغه ټوله توجه پنجاب اړخته ده.
او د مومند جنسید امن لخکرو په خانی غړی وای وسلوال به خود وجنی چې حکومت پر دوی مرسته بندي کړی دي
چې مخکې د جنگولما اوس چې امن شونه د مان د مراد وسله هر څه درانه کټ کړلو نو ما سره به خامخا د سي ظالمانه واقعګان کیږي.
پر یو شمیر نور سمویزو هم داراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا پرون په کوټه کې په وستره ولسی غونډه کې ویل شوی په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې تر 300 زیات پښتانه په ترهګرای کې وژل شوی دي. د ګوند مشرانو په خپل ویناو کې ویل د ترهګرای د مخنیوي لپاره په کار ده چې د هیواد د کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې د پوز او استخباراتي ادارو پر ځای منتخب پارلمان جوړ کړي. د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزی بیا ویل چې پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې بل وسلوالو سره په درو میاشتو کې روغه جوړه وشي. تفصیل لکوټه د بارکوال میاخیل پر رپورٹ کی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغه ولسي غونډه په کوټه کې د 13 اگست میاشتې د 8 نیټې د خونړي ځان وژونکي برید چې د وکیلانو په شمول تر اویا زیات کسان پکې ووژل شول د 24مې په مناسبت وسوه. په دې ولسي غونډه کې چې پرون مازدیګر د ښار په لوی صادق شهید لوبغالي کې وسوه، شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. د دې ګوند یو مشر او ایالتي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی د پښتنو پر مذهبي او ملتپالو ګوندونو غږ وکړ چې تر څو د ترهګرۍ په ضد سره یو نسي او یو څرګند دریځ ونه لري په پاکستان کې به پښتانه همداسې په ترهګرۍ کې وژل کېږي.
پښتانه پېچم جوړ کړی دی، افغان پېچم جوړ کړی دی، دا د زړه په غوږو واوري چې نه مه پرېږدي تر دې درنې پېښې در روان. ټول لیډرشپ ته د پښتانه تداوی یو چې وخت راغلی دی چې پښتون به په یووالي ځان خلاصوي. ته د یو ټررس په تور مارتي کړی په ټوله دنیا کې.
د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې غړي سنیټر عثمان خان کاکړ تور پورې کړ چې په پاکستان کې پوځي نظامونو او د دې هیواد استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته وده ورکړې ده. ده وویل تر څو چې په دې هیواد کې کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې منتخب حکومتونه او پارلمان جوړه نه کړي او په افغانستان کې لاسوهنه بنده نه سي، ترهګرۍ پای ته نه سي رسېدای.
د دې دهشتګردۍ سبب څه دی؟ قومي نابرابري ده. په سیاست کې د پوځ د انټلیجنس ادارو دوامداره مداخلت دی. نتیجه دا شوه چې 70,000 کسان په ملک کې د دهشتګردۍ ښکار شو، پاربونو ډالره تاوانونه وسو، او د سوات 15,000 انسانان بې کور شو، د وزیرستان 15,000 انسانان بې کور شو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په خپل وینا کې وویل چې د کوټې په ملکي روغتون کې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکي برید یوه پیښه نه وه، بلکې وایي دا د ترهګرۍ د هغې لړۍ یوه کړۍ ده چې له 15 کلونو په پښتونخوا وطن کې روانه ده. محمود خان اڅکزی وویل د پاکستان په پښتني سیمو کې په 15 کلونو کې تر 30,000 زیات پښتانه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي، خو وایي نور به د خپلو خلکو د وژنو اجازه هی چاته ورنه کړي. ښاغلی اڅکزی په سیمه کې د بشپړ امنیت لپاره په افغانستان کې د روغې جوړې وړاندیز وکړ.
د پاکستان حکمرانان که غواړي چې واقعي د افغانستان سره امن جوړ کړي، فضل الرحمن یې یو، اسفندیا خان یې دوه، سیاسیان یې دوه، سراج الحق یې درې، بل څوک چرڅوک یا چې هغه یې څلور، ځینې دوی چپړاسي که دا روغه که دوی کول غواړي که په درې میاشتو موږ نه وکړو زه پاکستان پرېږدم، پراره پک ماسې ولې. د افغانستان د مسلې یوه لار د جنګ ده، یوه لار د روغې جوړې. که څوک د جنګ لار اخلي، دا د 60 کاله 70 کاله چې پاکستان او افغانستان څه خاري کړې ده، دا به ګرده ایره کېږي، په لکونو انسانان به مري. او دا بیا نه ده معلومه چې پاکستان او افغانستان قصر د ملکو په حیثیت پاتېږي که نه پاتېږي.
د دې ولسي غونډې په پای کې د قراردادونو په توګه د ګوند مشر محمود خان اڅکزی د خپل ګوند د غړیو په شمول له ټولو ګډونوالو شپږ لوړې واخیستې چې ټولو خلکو ورسره بدرګه کړې او د عملي کولو ډاډ یې ورکړ. د له خلکو د خپلې خاورې د ساتنې، د ملت پالنې او په پاکستان کې له نورو قومونو سره د برابرۍ په اساس د اوسېدو او د جمهوریت د ملاتړ، د پاکستان په درو ایالتونو کې د ویشل شوې پښتني خاورې د یووالي، د قومونو د مورنیو ژبو د رسمي کېدو او د ترهګرۍ د غندنې او په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لوړه واخیسته. په دې ولسي غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ځورونه په کلکه وغندل سوه او له مرکزي حکومت وغوښتل سول چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ونه شړي او هغه چې راجستر نه دي باید راجستر سي او دلته ورته د کار کولو جواز پاڼې ورکړل سي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا 625 کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2113
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
د عوامي نشتلګن صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان رائے له پختونو واخیستې او سیاست اوس د پنجاب کوي. نوموړي پرون د سواد په کابل کې د عوامي نشتلګن یوې ولسي غونډې ته په وینا کې پر عمران خان د دې لپاره هم نیوکې وکړې چې ګواکې هغه په ملک کې د کېدونکو تر وروستي پیښو پر ضد احتجاجي ناستې نه جوړوي. هوتی همداراز له مرکزي حکومت وغوښتل چې د سواد لپاره اعلان کړي پرمختیايي پروژې ژر تر ژره عملي کړي. نیاز احمد خان رپورٹ راکوي.
سوات تحصیل قبل ډډهر کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی یوې لوی جلسې ته خپله وینا کې وویل چې دا وخت چاودنې لوی پیښې د پښتنو په سیمه کې روانې دي، ولې د پښتنو په نوم وټ اغستون کې د پنجاب سیاست شروع کړی دی.
د ملک وزیر اعظم، د جهانگیر ترین سیټ، د یا صادق سیټ،
د خواجه آصف سیټ د پنجاب سیاست دا نن د پښتنو د وینې نه زیاتې هم چې کومې منصوبې ستاسو دپاره د دې صوبې دپاره د بجلی د پیداوار مونږ شروع کړې وي او شروعات یې ما د سوات نه کړو. درال خوړ مټیټان د دې پی ٹی آئی په حکومت کې دواړه منصوبې نن ولاړې دي په ځای باندې ولاړې.
دوی زیاته کړه چې اوس یو ځل بیا عمران خان سره د خیبر پښتونخوا صوبایي غړو درنې ورکولو اعلان کړی چې ترې به یو ځل بیا دا صوبه متاثره کیږي.
د عمران خان اصلي مقصد او غرض د ملک وزیر اعظم جوړېدل دي. هغه دغه لیونۍ کړی دی د ملک وزیر اعظم د پنجاب په ووټ باندې جوړېږي او نن هغه لګیا دی د پنجاب سیاست کوي. ووټ پښتنو ورکو او نن د هغه ټوله توجه پنجاب اړخته.
دوی ویل کچر عمران خان د پښتنو امن او ترهګرو مخنیوي لپاره درنه ورکوي نو موږ به ورسره ولاړ یو.
کاش که عمران خان دا د دهشتګردو خلاف درنه ورکړې وي چې په دې سواد کې ټارګټ کلینګ کوي زما مسره شریک شي. کاش که عمران خان د هغه ظالمانو خلاف درنه کړې وي چې په دې کوټه کې دومره لوی تباہی وکړه. کاش دا خلکو خلاف درنه ورکړې وي چې په مردان په عدالت یې هغه ورځ حمله وکړه. خو نه خو مونږ خو به کوم مونږ به ځکه کوو ځکه چې د پښتون دپاره خبره کول دا ماته او تاسو ته په وراثت کې پاتې شوي دي کسو کې کوي او که نه کوي مونږ به پښتون.
امیر حیدر خان هوتی په دغه موقع د وزیر اعظم پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې سوات ایئرپورټ د خپل لوز مطابق بحال کړی شي. دې ترڅنګ چانه چې ځمکې اغستی شوي دي هغوی ته د معاوضې ورکړی شي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند سوات یو شمېر مقامي مشرانو هم جلسې ته ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مومند انسای د انبار تحصیل د وکلی پر جمعات د تیرې جمعې ورځ له ځانمرګي برید ورسته د دغه سیمې مشران وایي دوی به د وسلوالو او شرخخو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دوی البته د پاکستان له حکومت ګیله کوي چې د ترهګرو مقابلې ته یې یوازې پریښي دي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د امبار په پایخان کلی کې د یو سپینګری په شمول شپږ دیرش ماشومان په دې تور ووژل شو چې مشران وایي د وسلوالو ضد امن لښکر جوړې کړې وي. خو بیا هم د دغه سیمې د ولس وینا ده چې په راتلونکي کې به هم هغوی په خپله سیمه کې د امن د برقراره ساتلو لپاره کار کوي. یو مشر ملک صاحب خان وای په ګرد قبایل ایجنسی کې ټولو زیاته قرباني د انبار ولس ورکړي او هغوی بیا هم د خپل خاورې د خوندیتوب لپاره تیار دي.
سمره مونږ د پورته د کړي د تو پنځه کلی وای په دې کې مونږ ټول امن لکر نه غړي وو. موږ پر مقابله کړي د خلکو وجلم دي تمبولم دي وسلم ته موږ خسي ده.
ګرامبار د سیمه تقریبا د اوسه پر وخت سمره غړي د شانت دي وسلوالو لخوا وجري شي
تقریبا د اوسه خوښه دا خو د کار خبره ده. مونږ د سیمه څخه د شي د سی بازي کسان نه مونږ خبر شي د دې سوت به دا غشي وي ګرامبار خل د دې خلکو د لاس څخه کم نزل نشي خو موږ په پروا نه کو موږ اوساله ټک د برابر ده.
ګلپور هم دغه سیمه وسیدونکي دي او وای چې هغوی کله هم په خپل سیمه کې وسلوالو ته اجازه نه ده ورکړي چې ګنې خپل مرکزونه جوړ کړي. وړاندې وسلوال راغلي نو قامي امن لخکریانو ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي وو.
د امن د لخکر د خپلې خاورې دي بهر چې ته نزي په چاپ چې د خپلې خاورې وسیم دی وبین نو وجه دا ده چې د خپلې خاورې به ستري دا چې ته چاته نه ورکړي چې د بلې خاورې د پردې خاورې نه ماته یو خلک راځي او زما زنانه و چې هغه په ما کې دلته ګرځي دا موږ نه منو چې د پردې خاورې خلک دې ماته راځي.
د خوایزو د امن لخکریانو مشر ملک فیاض خوایزي د حکومت نه هم کیله وکړه او وی ویل چې حکومت د هغوی سره مرسته نه کوي.
نن چې څه کېږي په کار ده چې دا عمره پاسې ګیري دې حکومت نه تپوسږي چې مخکې د جنګولو ما شاته راپسې سپورټ ته ولاړ وي. اوس چې امن شو نو د مانه د مراد وسله هر قسم تاون د هر څه دې رانه کټ کړلو نو ما سره به خامخا داسې یو ظالمانه واقعګانې کېږي لکه څنګه چې راسره نورې وشولې چې کم کم قرباني ورکړي د شتګردو خلاف جنګونه کړي دي نو هغوی سره سو فیصد چې هغه علاقې حکومت غټ سپورټ ورکړي او د آینده دپاره بیا داسې واقع مخنیوی وشي.
څه یو کال وړاندې د تیر ګورنر خیبر پښتونخوا په امر امن لخکرې ختم مشهوی او دغه امر ورستو د قبایلی سیمې سرکاري انتظامی د یادو لخکریان وسلې هم غونډه کړې وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لو
ماشومان ته خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د خوست میشتو وزیرستان او کډوالو قومي مشران وای هغه وخت خپل سیمو ته ستانه شي چې د دوی لپاره په غزا کې امن قائم شي او د ژوندانه لازمي اسانتیاوي ورته برابر کړل شي. دوی بل ستونزه دا یادوي چې د پاکستان پوځ لا هم له خوست څخه وزیرستان او کورمې ته غځېدلې لارې تړلې ساتلې او ځکه نو دوی نشي کولای پر دغو لارو خپل سیمو ته بیرته ولاړ شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشران وایي چې د پاکستان پوځ د علیزیو څمکنیو او ځازی میدان پر لارو هغو کسانو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي چې د پېښور یا بنو شناختي کارتونو یا پېژند پاڼې ولري، خو د وزیرستان خلکو ته پرې اجازه نه ورکوي. دوی زیاتوي په وطن کې نږدې بازارونه ړنګ شوي او دوی لپاره په اوس وخت کې هلته د برېښنا، ښوونځي، اوبو او روغتون هیڅ ډول انتظام نشته. په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وایي
د لیارې غټه ستونزه زمشته سمرا علي زلیاردو شي نو لیاردو زوزه میدون لیاردو دا پاکستان حکومت بند کړی دي. شمالي وزیرستان خلک اې دغه نه بلیک جوړ شو ده نه پرېږدي چې څه پرې جان او مال او عزت مخفوظ نوي دمر پرې دا خلک په خیس کې مشتي دا غتلای نشي.
یو بل تن قومي مشر ډاکټر حیات محسود هم د دوی د بیرته ستنې دوه پر وړاندې ستر خان په هغه ځای کې د ژوندانه د اسانتیاو نشتون خي او همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری غوښتنه کوي چې هغو کډوالو ته د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې ځانونه یې نه دي ثبت کړي.
څنګه ولته د کډوالو معلومات ورخې هیڅ قسم سہولیات نشته، بجلی نشته، سپتینې نشته، سړک نشته، امنیت په ځوین دی کسره امنیت په ځوښلم خپل وطن خامخا مجبور چې زرو پاس لري. میش سره انسیار ډرا مرسته وکړه خو میش خلک صدا دی به تعلیم دی میش خپل دا غوړي چې د کیم خلک په تشوي دی د انسیار دغه میش غشتنه ورسوي چې د خلک نظر بایومیټریک شي دا خلک ډیر مجبور دی او هر څه ضرورت لري.
د زنګی محمد په نوم د سپین وام یو تن اوسیدونکی د راتلونکي ژمې لپاره کډوالو ته د ځینو مرستو غوښتنه لري.
حکومت یې تای کو ظلم کو پرشنی نه وکړ خلک به کور به یورا کته کو افغانستان ته لړ ځک باندې ته لړ زمې ته خو خیمه لګیږي لارګای لګیږي کده خدا مرشای پټین لګیږي دای نه ایت شای هم ست زمې ته.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د بایومیټریک له راجستره د بیلابلو تبلیغاتو لپاره تر نیمایي زیات کډوال پاتې شوی دی او له همدې کبله خلکو سره د 15 میاشتې مرستې نه کیږي. د کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان غوښتنه کوي چې یونیسیار د یو ځل بیا دا پروګرام پیل کړي.
زمي پورا ودايه کسا ګرم جمعه غوړي بوټینا غوړي او څکسا کمباله غوړي او څکسا لارګي غوړي د سر نه د بیا د بر میټریک شریغه شي ځای کسا څکسا خال بر میټریک چپوتی دي ها خال بر میټریک کوغو.
بلخوا د خو ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خواخه خوست کې میشوي او تر کومه چې دوی په هغه ځای کې اوسیږي ځایي اداره او نور مرستندوی موسسې به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي. د خوست د والي وان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پریکړه د دوی خپله ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوردونکو پروند پاکستان پر اولپنده خار کې د هغه هواد د پوسټ په مرکزی دفتر کې د پوج د لړپوړو چارواکو یو غونډه شوه. دا په داسې حال کې ده چې هند ویلي د هغه هواد تر تنظیم لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو شوه وروسته برید د پاکستان د نننه پلان شوه. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د ګل پورس پر اور پنده کې د پاکستان پوز په جنرال هډ کوارټر کې د پاکستان پوز مشر ویلی چې پوز یې په هر ډګر د خطراتو سره د مبارزې لپاره تیار دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې تېره ورځ د کور کمانډرانو په غونډه کې ملک ته پیښ د داخلي او بهرني خطراتو جاج واخیستی شو. خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر ویلي چې د هند اړخه د کشمیر په اوړي سیمه کې د برید نه پس د پروپاګندې نوټس اخیستی کیږي. واضح دی وی د کور کمانډرانو دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د هند تر واک لاندې کشمیر په شمالي سیمه اوړي کې یو ورځ وړاندې د هند د پوز په هډ کوارټر برید شوی دی چې پکې د مطبوعاتو تر مخه شاخوا 13 پوځیان وژل شوي دي. د پوز د مطبوعاتو د څانګې په وینا پوز مشر ویلي چې موږ په سیمه کې د پیښو نه خبر یو او د موجوده حالاتو نه د پاکستان په امنیت د اثراتو جاج اخلو. جنرال راحیل شریف په وینا چې په راتلونکي کې د پاکستان سلامتیا او د خودمختاری پر ضد هر قسمه عزائم به ناکامه جوړول کیږي. د کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوز د هډ کوارټر برید په لړ کې هند وایي چې د برید کوونکو تعلق د ناکام نګر سول شوي ډلې چیش محمد سره وو او دای هم ویلي چې برید کوونکو سره داسې شیان وو چې په سر د پاکستان نښې وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرڅه
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرڅه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قانون منظور کړی چې پترس کې په دغه صوبه کې هر هغه شخصي کاروبار چې د سود عنصر پکې شامل وي د جرم په توګه پیژندل شوی دی. دغه قانون تر مخه که پر دغه جرم یو څوک ونیول شي نو تر 10 کلونو پورې د بند او یا هم د 10,00,000 روپیو د جرمانې سزاګانې ورکول کېدای شي. تفصیل له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی دا ګل په مخام په شخصي بنیاد په سود پیسې ورکول یا د سود کاروبار په ضد یو قانون منظور کړو چې تر مخه په ټوله صوبه کې په شخصي توګه د سود کاروبار کول یو جرم او د دې کوونکو ته 10 کاله قید یا د 10,00,000 روپیو پورې د جرمانې سزا ورکول شي. دغه بل چې د پاکستان پیپلز پارټي فخر اعظم وزیر د جماعت اسلامي اعزاز الملک افکاری د قومي وطن پارټي سلطان خان او د پاکستان تحریک انصاف محمود جان په ګډه راوړو په متفقه تور منظور کړی شو او دا کمرشل بینکونو یا مالی ادارو نه علاوه په پښتونخوا صوبه کې چې څوک هم په سود پیسې یا کاروبار کوي هغه به یو جرم ګڼل شي. د اسمبلی غونډې وروسته د اسمبلی سپیکر اسد کیسر مشال ریډیو ته وویل چې دغه قانون په سمدستي توګه په ټوله صوبه کې نافذ شو او هغه به د پولیسو مشر نه تپوس کوي چې د سود په کاروبار کې خلکو خلاف قانونی کاروائی اکڑی.
لس کالا قید دے او 10,00,000 روپے چینو جرمانہ رہا او جائیداد کرکول او دیکھے نورم کا امینڈمنٹ مو دا کہ وہ چونکہ دڑم بے بل پاس شو نمنگ امپلیمنٹیشن دغه تو ورو او زبا دې کې ان شاء الله لست رزو کې دنه میټینګ کوم او دې کې ای جی پی سی پارلمنٹ ٹرسٹ ہے او پولیس هم دې کې پورا کمیټډ دی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی ایم پی اے فخر اعظم وزیر چې په دا قانون کې ترمیم راوړیو مشال لیډو ته وویل چې نه صرف په قرض زیاتی پیسې اخیستل سود دی بلکې په زیاته ګټه سیزونه خرڅول هم د سود کاروبار کې راځي.
نن سبا ټول سود گاڑی پر شکل کے دے موٹر سائیکلوں پر شکل کے دے تا دے ادھر کی جدا گور آپ داشی کے مت خلاصلا کر دے وہ تما تھا 4 مہینے پس پیسے رکھا تما تھا 16,00,000 روپے رکھا نو آج چاون داشے خرچ کی آو پس پاسڑی بنا شے خرچ کی پہ کم قیمت
خوبیا دا جمعیت علماء اسلام غڑی مفتی فضل غفور اوائل چی دا قانون دا مخ کے نا دا ایم ایم اے پہ حکومت کے منظور شوی خو دا بد مرغا عمل پر نکے دو
دینا مخ کے دا ایم ایم اے دا دورا کا بل موجود دے بہرحال دوی چونکہ دا کریڈٹ حاصل ہو رہا دا بل راوړو مونږه پښې کو خو دې سره سره مونږ دام وای چې یوازې قانون سازي خدای نه ده د دې سره سره عمل کې فرق پکار دی. دوه میاشتې مخکې د صوبایي حکومت 10 ارب روپے په ډومېسټک لون چې کوم راواغس په سود باندې راواغس کنه
دا یادونه ده چې دا د قانون لاندې اوس یو قرضدار به سود خور ته هیڅ زیاتی پیسې نه ورکوي او کوم پیسې چې د قرض نه زیاتې د سود په تور ورکړي وي د هغه خلاف په عدالت کې اپیل کول شي. خو بیا د سیزونو په اخستو د زیاتې ګټې په حق له دا قانون کې څه خاص وضاحت نه دی شوی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړی محمود خان چکزی وایي د پښتنو سیاسي مشروالۍ ته پکار دي چې د پښتنو د وژنو خلاف متفقه غږ پورته کړي. نوموړي دا څرګندونه په کوټه کې د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو د سلوېختې نمانځلو په یو غونډه کې وکړي. په دغه برید کې د اویاو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره وکیلان وو. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته اوښتي کډوال وای د پاکستان حکومت یوازې هغه کډوالو ته د بیرته ستنېدلو اجازت ورکوي چې په پیښور او یابنو کې شناختي اسناد ترلاسه کړي وي چې له وجې د غلطه میش ګڼ شمېر کډوال د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د پاکستان حکومت وای اول به خوست د تللي وزیرستاني کډوالو رجستریشن کوي او بیا به یې خپل سیمو کې د بحالۍ لپاره انتظامات کوي. تیر ماجیګر د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د سود خلاف یو قانون منجور کړی چې پکې په دې صوبا کې په شخصي بنیاد سودی کاروبار جرم ګرځول شوی دی. د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي کوم خلکو چې په شخصي بنیاد د چانه په سود پور اخیستې وي د دې قانون تر مخه به اوس د هغې سود نه ورکوي. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې 3 تنه وجلی دي. د دې ولایت مطبوعاتي څنګه وایي دغه کاروایی بیګا افغان هوایي ځواکونو په اچین او کوټ ولسوالۍ کې ترسره کړي. داعش وسلوالو تر دې دمه په ریاله رسنیو ته څرګندې ویلي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدا د ډیموکراټک ګوند کاندید هیلری کلینټن د ریپابلیکن ګوند په کاندید ډونلډ ټرمپ تور پورې کړی چې د مسلمانانو خلاف په وینا او اسلامي ترهګرو ډلو ته ګټه رسوي. د نوموړي دا څرګندونه د دواړو هیوادونو لخوا په یو د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بند نیوکو د هغه ورسته لړۍ برخه ده چې په نیویارک کې د 14 په تړاو د یو افغان نژاد امریکایي تند نیول نه پاش شروع شو او روس وايي د شام حکومت ځواکونو د روس د هوایي ځواک په ملاتړ د هیواد په لوی خار حلب د مبینه ترهګرو حمله په شاتم بولیدا.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رفعت انجم اور.
ایکسپریس رسپانو په خپل اداري کې لیکي چې د یو رپورت تر مخه د پاکستان آبادی د 19 کروڑ نه زیات ده. په آبادی کې د زیاتوالي شرح 1.9% ده. پاکستان دا وخت د غنی آبادی والا هیوادونو په فهرست کې شامل دي. اداري وایي چې پاکستان په آبادی کې افغان، بنگال او بهاري خلک هم شامل دي. خو په ملک کې تر اوسه پورې سرشمیرنه نه ده شوې. کچره دا سرشمیرنه پر وخت شوې وي نو د ملک د آبادی سمشمیره به مخه تر راغلې و. اداري زیاتوي چې په پاکستان کې په غربت کې زیاتوالي روان دي او د دې یو وجه په آبادی کې زیاتوالي دي. زیات آبادی ته د علاج معالجي سہولتونه ورکول، تعلیمي ضرورتونه پوره کول او داسې نور مهم ضرورتونه او معاملې په وخت مکملول یقینا یو ګران کار دی. اداري خبره کې وایي چې د آبادی مخنیوي لپاره تنظیمات د نشت برابر دي او هم دې سره سره افرادي قوت هم په کار نه راوستل کیږي. کچره د یو ملک آبادی زیاته وي نو د افرادي قوت نه فائدې اخیستل کېدای شي. خو یو حکومت هم د آبادی مسلې په حق له مربوطه پالیسي نه دوړاندې کړي خو اوس وخت دی چې د ملک په زیات آبادی د سنجیدګۍ سره غور وکړي شي. جنگ رسپانه په خپل اداري کې کې چې د کانګو وایرس په تیزه سره روان دي او د ملک په مختلفو برخو کې د دې مریضانو په شمیره عمرینه کې غیر معمولی زیاتوالی روان دي. اداري وایي چې د صحت د محکمې لخوا ډاکټرانو او هسپتالونو د اول نه خبردار کړی شوی دي او په خصوصي توګه د بهر ملکونو نه راتلونکو مسافرانو جاج اخستل کیږي. ځکه چې د دې خبر امکان کار نشوي چې دا وایرس بهر ملکونو او په خصوصي توګه د افریقي هیوادونو مسافران ځان سره راوړي. اداري لیکي چې د یو خبر مطابق 13 ورځ ملتان، ابټ آباد او کوټه کې نور 3 کسان د دې مریض له وجې مړ شول. اداري وایي چې په تیر وختونو کې ډینګي وایرس هم د یو خطرناک وبا په شکل کې مخه ته راغلی وو او له وجې ډیر خلک د مرګ خولې ته تللي وو. خو حکومت او په خصوصي توګه پنجاب حکومت په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړل او په دې قابو موندلو. اداري اخره کې وایي چې اوس هم ضرورت دی چې په کانګو وایرس قابو موندلو لپاره په فوري او بنیادي توګه ګامونه پورته شي. احتیاطي لارې دی وښودلې شي او هم دغه شان په ولس کې آگاهي لپاره دی د دې وایرس نه بچ کېدو لپاره یو خصوصي مهم دی وچلولې شي او په غټو هسپتالونو کې د ځان ته واډونه جوړ کړي شي چې دا شاندار وایرس بل یو کست نه لګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې د هغه هېواد او هند اړیکو ته کتنه شوې چې وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو وروستی وسلوال برید ښایي د دواړو هېوادونو اړیکې نور هم خړپړ کړي. بلخوا هم له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې یوې بلې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون بیا په خپلې ولیکنه کې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې د خبرو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په هندي پوځ وسلوال برید له وجې د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات خطرناک او بې ثباته حالاتو ته رسیدلي دي. ورځپاڼې لیکي په دې نازکو حالاتو کې د هند د داخله چارو وزیر راجناث سنگ پاکستان په واضحه توګه یو ترهګر ریاست بللی دی. نوموړی د 13 اگست میاشت کې له اسلام آباده له یو تریخ سفر ستون شوی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR وای د پاکستان پوځ د عملیاتو د سانګې مشر د خپل هندي سیال سره د پیښې وروسته ټلیفوني خبرې کړې او له هغه یې مبینه ثبوتونه غوښتي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کېدونکې ده او د نړیوالو مشرانو ترڅنګ به د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم دې غونډې ته وینا کوي. داسې ښکاري چې په اوړي کې په هندي پوځ د وسلوال برید له وجې به د کشمیر مسله د دې غونډې په مهمو نړیوالو موضوعاتو کې شامل وي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او د ګلبدین د حزب اسلامي ترمنځ د سولې ممکنه تړون به یوې خواته د افغان ولسمشر اشرف غنی مشکلات تر سرحده کم کړي او بلې خواته به د یاد ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان په آینده کې د رول لوبولو موقع ترلاسه کړي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دغه خبرو نه علاوه داسې نه ښکاري چې د سولې د ممکنه تړون به په افغانستان کې کوم لوی بدلون رامنځته کړي، ځکه چې د افغان ولسمشر غنی په مشکلاتو کې اولنی حیثیت وسلوال طالبان لري، دویم د هغه حریف او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په دریم نمبر حقانی وسلوال ډله ده.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا
او د ټوټر پته دا VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نیویارک پولیسو پرون دوشنبه یو افغان کس چې امریکایي تابعیت لري په دغه ښار کې د ورستای به میچودنې په تور نیولې ده. د نیویارک ښار په منهټن سیمه کې د شنبه په شپه شوې به میچودنه کې لکتر لګ نه ویشت تنه ټپیان شوي. پولیسو د احمد خان رحمی په نوم یو 28 کلن سړی نیولې چې په افغانستان کې زیږیدلې او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته تللې ده. جزئیات له فرشته جلال زئی اورو.
د امریکا د پولیسو په وینا احمد خان رحمی له پولیسو سره په نښته کې زخمی شوی او په توقیف کې دی. په هغه رپورټونو کې چې پر انټرنیټ خپاره شوی لیدل کېږي چې د احمد رحمی لاس زخمی دی او پولیسو په امبولانس کې اچولی دی. د نیوجرسي ایالت په لندن ښارګوټي کې د پولیسو او احمد خان رحمی ترمنځ په نښته کې دوه پولیس هم زخمیان شوی دي. د نیوجرسي ایالت د الزابت ښار چې لندن سیمه په کې د والی کریس بولواژ پروند امریکا سینن ټلویزیون ته وویل چې هغه له پولیسو سره د ځهم تبادله کړې دي. د نیویارک ښار په منهټن سیمه کې تر 14 مخ کې په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم په سی سایډ پارک کې 14 وشوه. د الزابت ښار د والی په وینا شای دواړه پیښې ارتباط ولري خو په اړه یې څېړنې روانې دي. امریکایي چارواکي دواړه پیښې له تروریزم سره په ارتباط کې ګڼي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون د پیښې په اړه خبري غونډې ته وویل دا هغه معلومات پر اساس چې موږ اوس لرو ټول دلایل شته چې دا یو تروریستي عمل وګڼو. موږ به وروسته جزئیات ترلاسه کړو. د څېړنو اوږد پړاو په مخ کې پروت دی خو زموږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو خبري غونډه کې ډاډ ورکړ چې د دې یو د استخباراتو فدرالي اداره FBI به دواړه پیښې په جدیت وڅېړي. ما دا وضعیت له نږدې څارلی او له خپلو همکارانو مې معلومات ترلاسه کړي. د FBI مشر بیا هم معلومات راکړل. څېړنې په چټکۍ روانې دي. د نورو جزئیاتو موندل د FBI او د قانون د حاکمیت د ځانګړو ځواکونو کار ګڼم، نو هغوی ته به پرېږدم چې خپل معلومات بشپړ او راسره شریک کړي. رپورټونه وایي چې د احمد خان رحمی کورنۍ په نیوجرسي کې د سروکړو چرګانو یو رستورانت لري خو دا یې غړی نه دی. د هغه پلار محمد رحمی ویلی چې د امریکا پولیسو په 2003 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د دوی د رستوران د کار ساعتونه ورکم کړي. د رپورټونو په حواله د احمد خان رحمی کورنۍ په 2011 میلادي کال کې له پولیسو شکایت کړی و چې رستورانت یې د دې لپاره تر څارنې لاندې کړی چې دوی مسلمانان دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره به د احمد خان رحمی په اړه د څېړنو تر بشپړېدو وروسته د هغه هیواد عدلي او قضایي ادارو ته معلومات ورکړي څو د هغه برخلیک وټاکل شي.
فرشته جلال زیبا د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې وروستیو تروستی پیښو ته په کتو سره هم په نیویارک کې میشته خبریال او چنن کې جهانگیر خټک وایي د امریکا حکومت باید داسې پروګرامونه پیل کړي چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې ژوند کوونکو مسلمانانو ته موقع په لاس ورشي چې د هغه هیواد حکومت او ټولنې ته نږدې شي. نوموړی زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ خایل دی تروستی پیښو سیاسي ګټې پورته کړي. له جهانگیر خټک سره د ډیوا رادیو د مرکه تاسو ته
چې کوم د امریکای حکومت د طرفه مختلف پروګرامونه دي هغه کې زیاتوالی راوستل شي چې کوم ټولنه دي په خصوصي توګه مسلمان کړي والی هغه چې کوم دی د قومي سیاست کې مخه تر اولی د قومي چې کوم ژوند دی هغه کې هغه کوم موقع ملو شي چې هغه د ژوند لوی کچا باندې جوړ شي د سره د حکومت د معاشره او د ټول چې کوم سټیک هولډر دي چې د امنیت قائم ذاتي دغه تر خزر او تر لار جوړه نشي هغه د پر ضروری ده چې ټول خلک په یو پانی او ټول خلک یو بل سره نږدې کار کوي او څور سره دا هم پکار ده چې د مسلمان کمیونټي په خپل باندې هم د دې باندې ډیره غټه ذمہ‌داری ده چې هغه په خپل هم تخپل سفور باندې نظر وساتي هر چرته چې داسې سړی ګوري چې کوم غلط لار طرف روان دي نو پکار ده چې هغه مخنیوي د پاره ګامونه اخلي او چې کوم د واکمن دي هغه هم د دې خبرې روان الیکشن ته کوم سیاسي روان ده په دې کې په دې باندې د لوی سري الیکشن ته په ډېر ځل په حساب سره ذمہ دارانه بیان ورکړي دي نن هم ډېر محتاط بیان ورکړي دي هغه په چا باندې هیڅ هم تنظیم نه بلکې دا ویل چې یو کې ځم پس مونږ ته پکار نه چې موږ یو پورا کمیونټی په اړه کې دا څه سوچو کوم چې دا ټول خلک داسې دي بلکې مختلف د احتیاط پکار دی او بل دا چې موږ به داسې ګامونه اخلو چې د خلکو مخنیوي وشي. خو بل طرف ته ډونلډ ټرمپ د طرفه چې کوم کیسه بیانونه وځو په راغلي دي نو هغه کې احتیاط له کم ښکاری او سره داسې هم ښکاری چې هغه ووټران خوشحالول غواړي او د دې نه سیاسي فائدہ اوچتول غواړي او موږ دا کتلی چې تر اوسه پورې داسې واقعات شوي دي نو هغه سیاسي فائدہ عمومي توګه باندې ټرمپ ته زیاته شوی ده.
په امریکا کې د وروستیو تروستی پیښو په تړاو مو له نیویارک میشتي خبریال او شنونکي جهانگیر خټک سره د ډیوا رادیو مرکه اوریده.
دا مشال رادیو ده.
د امریکا د نړیوالو پرختیایي مرستو ادارې USAID او د افغانستان حکومت د دې هیواد د انرژي د سکتور په اړه د ورځنۍ غونډه چې په متحده عربي اماراتو کې و بریالۍ وبدله. په دې نړیوال کانفرنس کې چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په دوبۍ کې روان و د منځني ختیځ، مرکزي آسیا، اروپایي هیوادونو او شمالي امریکا د هغو شرکتونو چې د انرژي په سکتور کې کار کوي لږ تر لږه 200 استازو برخه اخیستې وه. فرشته جلال زئی تفصیل راکوي.
د امریکا سفیر مایکل مکنلی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د انرژي په اړه نړیوالې غونډې ته وویل چې حکومت باید د USAID لاري د افغانستان سره مرسته وکړي چې په خپل خاور کې د انرژي له سرچینو د نوي کېدونکو انرژي تر مستقل لپاره کار واخلي. د امریکا د سفیر په وینا په متحده عربی اماراتو کې د دورځنی کنفرانس هدف دا و چې د افغانستان د حکومت استازي د هغو شرکتونو له مسؤلینو سره وګوري چې د انرژي په ارتباط د پنګونې نیت لري یا په دې ارتباط کار کوي. د هغه په وینا په افغانستان کې د نوي کېدونکو انرژي یا رینیوبل انرژي رامنځته کېدل به په دې هیواد کې د ثبات له ټینګېدو او د فقر له کمېدو سره مرسته وکړي. دا ډول انرژي د کلیو د پراختیا، د کلیوالي تولیداتو د زیاتېدو او خصوصي سکتور د ودې لپاره مهمه ګڼل کېږي. د نوي کېدو وړ انرژي له لمر باد او د انرژي له نورو طبیعي منابعو د برق تولید ته ویل کېږي. په دې نړیوال کانفرنس کې په افغانستان کې د انرژي د سکتور پر وروستیو پرمختګونو خبري وشوه چې د کندهار د 10 میگاواټه سولر انرژي او د انرژي د خپلواکو تولیدونکو آی پی پی په اړه بحثونه پکې شامل وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د انرژي د تولید زیات منابع شته چې نړیوال په اسانۍ پنګونه ور باندې کولای شي، خو د افغانستان حکومت باید شرایط ورته مساعد کړي.
زمونږ اټکل دغه دی چې د یو مرافه افغانستان لپاره یو لږ زره میګاوات برېښنا ته ضرورت لري. موږ په خپله اما په افغانستان کې د فساد او دینامي لمخې د خلکو ظلم مخې کې چې دلته راشي او پنګونه وکړي، دولت ته پکار دی چې یو مقتدر قانوني چلند وکړي او زمينه د حمایت د پنګوالو څخه عملی توګه ایجاد کړي.
د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو اس ایډ وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د 13 میلیارد ډالر د پراختیایي پروژو پر بشپړولو لګولې دي. دا د افغانستان لپاره د امریکا د ملکي مرستو تر ټولو ستر پروګرام دی چې د امریکا د حکومت په همکاري فعالیت کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل خط
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په ننګرهار کې مدني فعالانو له حزب اسلامي سره د افغانستان حکومت د سولې د تړون ملاتړ وکړ. دوی وایي په دغه عمل سره به د دولت نورې مخالفې وسلوالې ډلې هم وهڅېږي چې سولې ته غاړه کېږدي او هم به په نظام کې دننه د سیاسي ګوندونو انډول برابر شي. د جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ ورو
چارواکي وایي چې له حزب اسلامي سره د افغان دولت د سولې خبرې نهایي پړاو ته رسیدلي او په نږدې 100 ورځو کې به دغه تړون لاسلیک شي. د ننګرهار مدني فعالان د سولې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره یو نیک ګام ګڼي او وایي که د حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک شي، امکان دی ولري چې د افغان دولت نورې مخالفې وسلوالې ډلې هم سولې ته راوګرځي. قومي مشر او مدني فعال محمد انور سلطانی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د حزب اسلامي حکمتیار راتګ افغانستان ته د افغانستان په امنیتي سکتور کې یو ښکار بدلون راځي، ځکه یو خو د نظام په چوکاټ کې سیاسي انډول د پراتګ باندې قوي کیږي او منته راځي، دویمه دا چې د پراتګ باندې د طالبان د پارن لار خلاصيږي. حکمتیار یو سیاسي او جهادي مطرح شخصیت دی.
مدني فعال او د سیاسي چارو کارپو شیر عالم املوال وایي چې له افغان دولت سره د حزب اسلامي او زیاکیدل بنه یوازې دا چې د سولې بهیر پیوړی کړي، بلکې په نظام کې به د سیاسي ګوندونو ترمنځ یو انډول هم برابر کړي شي.
اسلامي سره د افغان دولت خبرې ویل کېږي نه هی په لور رسیدلې دي، دا د افغانستان د سولې بهیر سره او د افغانستان کې د ثبات په خاطر یو ګټور اقدام دی او مثبتې پایلې به ولري. زما له نظر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه امتیاز طلبې ډلې چې د جهاد او د اسلام او د جهاد او د مقاومت په نامه باندې دلته په نظام کې استفاده کوي، امتیازات اخلي، یو انډول به برابر شي او هم به د مخالفینو لیکي کمزوري شي.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو د مجمع مشر عبداللطیف مل شینواری که یو لور ته حکومت سره د حزب اسلامي یو ځای کېدلو ته په ښه نظر ګوري، بل لور ته وایي چې تر هغې چې په افغانستان کې د جنگ تمویلونکي هیوادونه له جنګ لاس وانخلي دایمي سوله نشي راتلی.
یو وسلوال هم جنگ نه لاس اخلي، دا د افغانستان د سولې سره یو ډول نه یو ډول مرسته ده او حکمتیار صاحب چې راځي زما په عقیده باندې کم تاثیرات به ولري او تر هغې پورې چې د جنگ نړیوال تمویلونکي جنگ نه لاس وانخلي دلته جنگ به دوام لري.
د یادولو ده چې د افغان دولت ترڅنګ د افغانستان ولسی جرګې هم له حزب اسلامي سره د سولې د تړون هرکلی کړی او په ولسمشرې غږ کړی چې که په نظام کې دننه هر څوک د سولې د دغه بهیر سره مخالفت کوي ولس ته دې په ډاګه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.
پاکستانی ډان ورځپاڼې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتنې په برخه کې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي پر دغه موضوع د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د یادې پروژې د امنیت ساتنې پلان پر وخت عملي نشي. د لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د غنو سرچینو په حواله ویل شوي د پاکستان د ولسی او پوځي چارواکو ترمنځ ناندرۍ د دې لامل شوي چې د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتنې کارونه د ځنډ ښکار شي. تیر کال د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د سفر پر مهال چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پرانستې پکې کړې وه، د پاکستان پوځ ویلي وو چې د پروژې د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه به د سرتیرو یوه ځانګړې قطعه یا ډویژن جوړوي. خو د لیکنې تر مخه له شاوخوا یو نیم کال تیرېدو وروسته هم په دغه اړه هیڅ د پام وړ اقدام نه تر سترګو کیږي. حکومت ویره لري چې که د اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې ټولې چارې پوځ ته په لاس ورکړل شي، په ترڅ کې به د هیواد نورې قانون عملي کوونکې ادارې د پوځ تر اغیز لاندې راشي. ویل شوي وو چې دغه امنیتي ډویژن به په دوو برخو شمالي او جنوبي هغو مشتمل وي. د ډویژن شمالي څانګه به له خنجراب نیولې تر راولپنډۍ ښار پورې او جنوبي هغه به د هیواد په پاتې برخو کې د راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې پر مخ وړي. په داسې حال کې چې پوځ وایي د ډویژن شمالي څانګه جوړه کړې، ولسی حکومت لا هم نه پرېږدي د جنوبي برخې جوړولو کارونه مخ ته ولاړ شي. یو پوځي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي د یو شمېر بهرنیو عناصرو له لوري د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې ته ستر امنیتي ګواښونه متوجه دي. لیکنه وایي د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په نوم د پوځ یوه اداره چې په بلوچستان کې د سړکونو جوړولو کارونه پر مخ وړي، وار د مخه یې څلور څلوېښت کارمندان چې شپږویشت پکې د پوځ سرتیری دي د نامنۍ په پیښو کې وژل شوي دي. د لیکنې تر مخه دا مهال شاوخوا زر تنه چینایي وګړي په ټول پاکستان کې په بېلابېلو پرمختیایي پروژو کې کارونه کوي. د پاکستان ولسی حکومت غواړي د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې باید د هغه هیواد له کورنیو چارو وزارت سره وي، خو د پاکستان پوځ چې تر اوسه یې د دغو چارو مشري پر غاړه اخیستې، هڅه کوي په راتلونکي کې هم د یادې پروژې د امنیت چارې سنبال کړي. لیکنه زیاتوي د چین حکومت د اقتصادي راهدارۍ د امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي او ویلي دي چې د له منځه وړلو لپاره یې غواړي له پاکستان سره په ګډه کار وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د حکومت له لوري په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامي اصلاحاتو معرفي کولو خبرې زور اخیستې، ځینې قبایلي مشران د حکومتي رپورټ د هغه وړاندیز مخالفت کوي چې وایي فاټا باید د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي. خو بیا هم د قبایلو ځینې سیاسي مشران او د مدني ټولنې غړي په کلکه غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړل شي. پر دې موضوع د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
که هر څو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو او ځینې پارلماني غړو د دغه رپورت ستاینه کړې، خو بیا ځینې قبایلي مشران د دغه رپورت مخالفت کوي او وایي چې دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. د خیبر ایجنسۍ یو مشر ملک صلاح الدین پرېدی مشال ریډیو ته وایي
چې په اول د وزیرستان نواخله باجوړه پورې ټوله علاقه کلیر شي، خلک یې واپس لاړ شي، کورونه یې آباد شي، یغه نه پسې بیا مشرانو ټول راوغاړي او بیا وسره کینې خبرې وکي.
او یو بل مشر ملک وزیر احمد کوکی خیل زیاته کړه
تا آزاد انساس کونسل راکی نو به دغه علاقې قانون به خپل داخله سره جوړ کی او طریقه به روانه شي.
ملک صلاح الدین پر دینه مو پښتنه وکړه چې پتاسو اکثر دغه تورونه لګي چې پولیټیکل ایجنټانو نه مراد اخلي، نو ځکه دغه نظام او اف سی آر بدلول نه غواړي. نو په جواب کې وویل
د پولیټیکل ایجنټ چې کم دی دوسره سارا ڈیولپمنٹ فنڈو نہ ذکا نشتا چې ټول ایم این اے گانو سینیٹرن ته اغستی نو اوی مونږ ملتی شهر کی دویما خبر ادا چې یو ملک مونږ مثال وزیرستان نو خپل بجوړه پورې چې ټول دغه مشرانو پیسې را غونډې کې نو یو 50 لک روپے ورسی دلته یو یو ایم این اے یو یو سینیٹر یو یو کروڑ روپے میاش تخلی مونږ چرتا خلو.
په خیبر جنسې کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرزاق شینواره وای
مونږ بالکل د اف سی آر خاتمه واړو او په خیبر پختونخوا صوبہ کې
ټوریزم کې د غواړو دې سره زموږ ته ډېرې زیاتې فائدې حاصلې شي. لومړی فائده دا چې زموږ به ایم این اے سره سره صوبائی اسمبلی رکن منتخب کړو، موږ ناظم دا منتخب کړو، کومې پی اے پاور شي دا به ختم شي.
د فاټا د اصلاحاتو کمیټې د سفارشاتو په رپورت کې ویل شوی دی چې د قبایلي سیمو د خلکو لپاره غوره انتخاب خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل دي، خو دغه کار به په 5 کالو کې په مرحلو کې ترسره کیږي او په دستي توګه دې پکې په لویه کچه انتظامی او عدالتي اصلاحات وکړی شي او د 10 کالو یو پرمختیایي پلان دې هم ورته منظور کړی شي او هلته دې بلدیتي انتخابات وکړی شي او د امنیت لپاره دې 40,000 د لیوي ځواک کسان پکې برتی کړی شي. او په دې وروستو کې د فاټا سیاسي اتحاد غړو سره په یو غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د 2013 انتخاباتو نه مخکې دې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، چې قبایل هم د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې لګکی په کم حال کې دي؟
افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې چې کوم د پاکستاني نه تصور کوي.
آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وایي چې مونږه مائنارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو، خو کوي قسم نه.
دا اقلیتونو غوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 5 سیټونه غواړي کی
صدر تا دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 4 بجې او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجې.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزانو تنظیم وایي په دغه صوبه کې دوی له امنیتي خطرونو سره مخامخ دي او دا چې حکومت د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د پام وړ اقدام نه کوي. د دې تنظیم مشره فرزانه زیاتوي چې په دې وروستیو کې هم د دوی د ملګرو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې شوي چې په خبره یې حکومت ورسره مرستو ته نه دی حاضر شوی. د نرخزانو د دغو ستونزو په اړه د شبیر رحمت جان دا رپورټ.
خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو یا خواجه سراو تنظیم مشره فرزانه وایي چې پرون د پیښور په بیلابیلو ځایونو کې په یو ورځ کې د دوی ملګرو سره د تشدد 3 پیښې رامخته شوي چې پکې وهل ټکول، ډزې کول او په زرګونو پیسې اخیستل شوي دي، خو له دا یوې خوانه هم دوی سره انصاف یا مرستې نه کیږي او نه پولیس د دوی سره هغه رنګ مرستې کوي چې څرنګه په کار دي.
لکه دی مونږ په دې اور کې سوځي نو زما خو لکه دې پورې جوړ شوی چې مونږ به بار روز مونږ به ډانګونه ځان سره کیږي چې روز دي چې زمونږ
بلخوا د نرخزو د خیر خیګړې او حقونو لپاره کارکونکي سماجی کارکون قمر نسیم وایي چې روان کال کې په خیبرو پښتونخوا کې د نرخزانو په ضد د تشدد شمیره د اویا نه سیوا شوې ده او ورځ تر ورځه په دې کې زیاتوالی راځي.
هر هفته د 8 نه 10 پورې واقعات کم دي نو پېښور کې صرف کیږي او داسې د نورو ډیسټریکټو هم د ریاست یا چې کم د قانون نافذ کول والے ادارې دي چې هغه کم ریسپانس ته هغه ډېر مایوس کوند دي، چونکې په صوبه کې او په ملک کې هم سب پروټیکشن پالیسی د خواجه سراو د حفاظت د پاره یا د دې د خلاف چې کم جرایم کیږي هغه د مخنیوي د پاره سب پروټیکشن پالیسی هم موجود نه ده.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان او د پولیسو چارواکو سره خبرې اترې ونه شوې، خو ولې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو سرکاري محکمې مشر سید فرل سخلین مشال لیډو ته ویل خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو یا خواجه سراو د تحفظ دغه تنظیم د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د تحفظ او په دوی باندې د تشدد په ضد خصوصي پالیسي جوړه کړي چې دوی هم د نور عام وګړو په شانتي ژوند وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوري
د باختر